السلام علیکم د سحر و بجیدی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو سحر نه خبری مجله اوریدو ته راوړم. نن چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د جدي شلم نیټه ده چې د 2013 کال د جنوري له 10 سره سمون لري. د دې خبرونه په وړاندې کولو کې را سره سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر وایي د افغانستان دفاع وزارت د یو پروګرام په عملي کولو کې سلګونه میلیونه ډالر ضایع شوي دي، او د نړۍ په تحولاتو کې بیا روسیا شک لري چې په سوریه کې د دوی پر یوې پوځي اډه برید کې شاید امریکا لاس ولري. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خبرېږي، خو اول د دې سات مهم خبرونه. آذربایجان وی په افغانستان کې د خپل 1600 سرتیرو شمیر زیاتوي. یونان او د مهاجرو ادارې د سې شنبه پر ورځ د اروپای ټولنې وغوښتل چې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د اپوزیسیون د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتلې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. د خبرونو تفصیل. آذربایجان وی په افغانستان کې د خپل 1600 سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال د 4 آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په لیکو کې موجود دی. خو د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل چې دا شمیر به 140 ته لوړ کړي. د آذربایجان پوځ همدارنګه ویلي دي چې په افغانستان کې د خپلو د یوې ډلې سرتیرو دورې له بشپړېدو وروسته د سه شنبې په ورځ 70 تنه تازه دمي عسکر افغانستان ته واستول. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه د ناټو د هغې غوښتنې په ځواب کې کړې چې له خپلو غړو او متحدانو افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت لپاره د سرتیرو پاړه کړې وه. څو میاشتې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې ویل چې هیواد به افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. یونان او د کډوالو ادارو د سې شنبه پر ورځ له اروپای ټولنې وغوښتل چې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم ځای کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د اسانه کولو لپاره د اروپای ټولنې د دې پروګرام په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 1500 کډوال چې تر ډیره د سوریې دي، له یونان او ایټالیا څخه نورو اروپایي هیوادونو کې منل شوي دي. دا شمېره له هغو 1600 کډوالو کمه ده چې د دې پروګرام په پیل کې پرې موافقه شوه. افغانان له سوریې وروسته په اروپا کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله جوړوي، خو د اروپایي ټولنې د بیا ځای پر ځای کېدو په پروګرام کې لا شامل نه دي. افغان ایډ په نوم یو مرستندویه ټولنه غواړي چې په ننګرهار او لوګر کې 1200 میرمنو ته د کرنې، مالدارۍ او حرفوي زده کړو په برخو کې کاري زمینې برابرې کړي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګڼي ازادي راډیو ته ویل چې دا یو 3 پروژه ده. ښاغلي خوګڼي زیاته کړه،
د کال لپاره یو اشاریه 2 امریکي ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. غواړي چې دغه بودیجه میرمنو ته په 2 برخو کې په لګښت ورسېږي، چې یو هم د کرنې مالدارۍ په برخه کې میرمنو ته د کار موندلو او همداراز حرفوي برخو کې د کار زمینې برابرې کړي.
خاغلی خوګیانی ویل د افغان ایډ مؤسسې چارواکو د سې شنبه پر ورځ د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سره د دې پروژې د پیل او عملي کېدو په اړه په جزئیاتو خبرې کړې دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د اپوزیشن د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتلې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. د سې شنبه په ورځ 2 هغې وروسته چې نواب ثناء الله خان زهري استعفا وکړه، چارواکو ویل چې په کوټه کې ایالتي اسمبلۍ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان وشل شول. پاکستاني طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د زهري وان جان اڅکزي پر خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي ځکه استعفا وړاندې کړې چې بلوچستان کې روانه بې ثباتي پای ته ورسیږي. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د روسیې هغه اشاره رد کړه چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي اډه د ډرون الوتکو برید کې لاس درلود. د پنټاګون ویان ایډریان رانکین ګالوی د سې شنبه پر ورځ ویل هر هغه اشاره چې د روسیې پر هوایي پوځي اډه برید کې د امریکا او یا د ائتلافي ځواکونو د رول یادونه کوي بې اساسه او کاملا بې مسؤلیته ده. پنټاګون وسلهغه عکس العمل خیچه د روسیې دفاع وزارت د سې شنبه پورس په یو بیان کې د عجیب تصادف یادونه کړې او ویلي دي چې د بریدونو پر مهال د تارتوس سمندري تاسیساتو او د حمیمیم هوایي اډې ته نږدې د امریکا یو استخباراتي الوتکه د مدیترانې د پاسه ګرځېده. د روسیې دفاع د وزارت تر دې مخکې یو ورځ مخکې ویلي چې د جمعې او شنبې د ورځو ترمنځ د شپې پر مهال دیارلس په وسلو سنبالې ډرون الوتکې د سوریې په تارتوس کې د دوی پر پوځي هوایي اډه برید کې کارول شوي دي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر د روانې جنوري میاشت پر شپاړسمه نیټه په سپینې ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره ویني. سپینې ماڼۍ پرون وویل ډونالډ ټرمپ او نور سلطان نظربایف به د سیمه ییز امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د پراخولو او اقتصادي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او نظربایف به د افغانستان د مسئلې په شمول د یو شمېر نړیوالو مسئلو او چیلنجونو په باب هم په خپلو کې وغږیږي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. یو تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیارغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ضایع شوي دي. د اساسي قانون د څوارلسمې کلیزې په درشل کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش دا ومنله چې په ځینو مواردو کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې ده. د نړۍ مطبوعاتو ته هم په دې خبري مجله کې کتنه کوو او د مشرانو جرګې بیا پرون د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وژل کېدو اندېښنه څرګنده کوو. له حکومت یې وغوښتل چې په دې تړاو د ایران سفیر اظهار کړي.
خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته خپل اجرائیه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرائیه قوې په راس کې دا ده چې د ایران سفیر نه غواړي خپل احتجاج ورته ووایي.
روسیا شک څرګندوي چې په سوریه کې د دې هیواد پر پوځي اډه خای امریکا په برید کې خای امریکا لاس لري. امریکا بیا دا ادعا او شک رد کړی دی. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبرېږي.
داس خبره ده چې زه دغه دفتر ته راغلی یم یو لسنی مو بجو کې اتسکم دولس بجې شالته وایم یاره امر نشته. څه خبره ده چې نشته سلګونی څنډه ورته ونیسي قبلې او سړی نه قبلې.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وره. یو تازه څېړنه وایي په افغانستان کې د امریکا د دفاع د وزارت د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیونه ډالر ضایع شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر یا سیګار په یو نوي رپورټ کې ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې شاوخوا 615 میلیونه ډالر ضایع کړي او یې په بې ثباته او کم دوامه پروژو لګولې دي. د سیګار د رپورټ جزئیات له اجمل انس خورو.
د کاروبار او ثبات د عملیاتو ماموریت په نوم دا پروګرام د 2010 کال څخه تر 2014 کال پورې د امریکا د دفاع وزارت په چوکاټ کې پر مخ بيول کېد چې هدف یې په افغانستان کې له پوځي عملیاتو سره هممهاله اقتصادي او انکشافي وده وچی. د امریکا کانګرس ورته 320 میلیونه ډالر منلی. خود افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو دفتر په یو تازه څېړنې کې ویلي لادي پیسو څخه 615 میلیونه ډالر په داسې پروژو لګول شوی چې ډېری د امنیتي اندېښنو خرابو طرحو او نورو ستونزو له کبله نیمګړې پاتې شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا د دفاع وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د پروګرام په اړه څېړنه کې دا هم موندلې چې د دې پروګرام لپاره د لګول شوو پیسو نمایي یعنی 395 میلیونه ډالره په مستقیمه توګه په پراختیایي پروژو نه دي لګول شوي بلکې په غیر مستقیمو او د ملاتړ په چارو لګول شوي. سیګار په خپل رپورت کې زیاته کړې چې د دې څلور کلن پروګرام په ترڅ کې د هغو 314 میلیون ډالرو څخه چې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو پر قراردادونو لګیدلی یوازې 22% چې 20 میلیون ډالر کیږي پر داسې پروژو لګول شوی چې په بشپړه توګه پر معیارونو برابر او سپارنې ته چمتو وي. خو پاتې څه باندې 246 میلیون ډالر چې په مستقیمه توګه د لګول شوو پیسو په سلو کې 80% برخه جوړوي پر داسې پروژو لګیدلی چې یا نیمګړی او یا هم په بشپړه توګه کارولو ته چمتو نه وي. سیګار زیاتوی د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت په نوم د دې پروګرام نهات یا قراردادونو څخه درې څلويخت سیړلې ورته سرګند شوې چې د دې قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کم رقابت شوه. همدارنګه له درې څلويخت سیړل شو قراردادونو څخه د شاوخوا یو دیرش میلیونو ډالرو په ارزښت و قراردادونه هغه شرکتونو ته ورکړل شوې چې د امریکا د دفاع د وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت د همدې پروګرام پوښانی کارکونکو مشران وو. همدارنګه د سیړنې په وینا د بیا رغونې د پروژو په عملي کولو کې غیر واقعي تمې شوې او په افغانستان کې د سیاست، کلتور، اقلیم او امنیت په شمول شرایط د پروژو په عملي کولو کې په سمه توګه په پام کې نه دي نیولي. سیګار په ریپورت کې زیاتوي په افغانستان کې د کاروبار او ثبات د پروګرام چلوونکو سره لدی چې د دې پروګرام د پای ته رسیدو پر مهال ډېرې پروژې نیمګړې پاتې وي. کانګرس ته ویلي چې پروژې بشپړې دي او په دې توګه له دوی پاتې شوې نیمګړې پروژې په افغانستان کې د بیا رغونې نورو ادارو ته هم ونه سپارل شوې چې بلاخره تکمیل شي. دا دې پروګرام په اړه د سیګار روسي ریپورت د یو شمیر افغانانو هغه انتقادونه تاییدوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې میلیاردونه ډالر مرستې څه کورنۍ او څه هم بهرنیو ادارو ځای کړي او د افغانستان لپاره یې په عملي ډګر کې ډېره کمه برخه لګول شوې ده.
تاجمل ان پراپور کې مو وردل چې تازه سړنه وای په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیرغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ځای شوی دی. د اساسي قانون د 14 کالیزه په درشل کې د افغان ولسمشر دوهم رسیال محمد سرور دانش دا ومنله چې ځینو مواردو کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې ده. خاغلی دانش د سه شنبه پر ورځ د اساسي قانون د تصویب د 14 کالیزه په منځغونډه کې خبري کولې او د ادعا رد کړ چې ګواکې اساسي قانون تحریف شوی دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغان ولسمشر دویم رستیال وای چې له اساسي قانون سرغړونه نه پلي کول او د ملي وحدت حکومت سیاسي موافقه په هیڅ صورت اساسي قانون ته د بې احترامي په معنی نه ده. خغلی دانش چې د سه‌شنبه په ورځ د اساسي قانون د تصویب د 14 کلیزې په منځغونډه کې خبرې کولې و منله چې اساسي قانون څخه په ځینو مواردو کې سرغړونه شوې ده، خو د په وینا دومره هم نه چې په اړه یې څرګندونه کیږي.
مواردی از قانون اساسي افغانستان
هغه وایي په ځینو مواردو کې اساسي قانون څخه سرغړونه شوې ده او یې هم ورته پام نه دی سوی چې موږ یې باید ومنو او په خپل خطا او تېروتنې اعتراف وکړو. موږ باید سرغړونکي او یا سرغړونکي وګ اندو چې دا به یو مناسب او خو اقدامي خود هم باید ومنو چې لدې موارد ور اخوه په تیر څوار لوسکلونه کې په صلاحه و داسې موارد شته چې پکې د اساسي قانون ارزښتونه او احکام پالیسي ودي د افغانستان اساسي قانون چې 12 فصله او 103 پټماده لري په 1902 مرسکال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تصویب شوی. خغلی دانش د سرګندونې داسې محل کړی چې له دې یو ورځ مخکې د پژواک خبری اژانس او د حقوق پوهانو ټولنې په یو غونډه کې له اساسي قانون څخه د سرغړونې په اړه د خپل څېړنې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې د اساسي قانون له 49 ماده سرغړونه سوې ده او بیا هم په سمه توګه اپلی سوې نه دي. د دې راپور په یو برخه کې دا هم ویل شوی دی چې په هر لسو کسانو کې واضح شپږ د اساسي قانون په اړه معلومات لري، خو خغلی دانش په داسې حال کې چې د دا ډول څېړنو هرکلی کوي خو وایي چې په ځینو مواردو کې اساسي قانون د سرغړونې په اړه مبالغه کیږي. بلوري ته د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزی وایي چې په خپل وخت د پارلماني انتخاباتو نه ترسره کېدل هم د اساسي قانون له درې اتمې مادې سرغړونه ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هم دې غونډې ته په وینا کې وویل چې یو شمېر چارواکي او ادارې په ځینو مواردو کې له اساسي قانون سرغړونه کړې او په دې توګه د قانون ته نه درناوی دود کړی.
متاسفانه بی‌اعتنایی نسبت به قانون و قانون
هغه وایي له بده مرغه د بنسټونو او مسؤلینو له لورې اساسي قانون ته نه پام او له قانون سرغړونه په عامه ذهنیتونو کې اساسي قانون ته د بې احترامي ترویج زیات کړی. د قانون پلي کېدو ته کم اهمیت ورکول زموږ خلک په سردرد ګومی کې اچولې دي.
قرار گرفتان
د انتقادونو داسې محل مطرح کیږي چې څومره دولاندې جنو کړیو په حکومت کې شته ستونزې ته په پام سره په اساسي قانون کې د تعدیل او د لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې و. خغلی دانش په اساسي قانون کې د جنو نیمګړتیاو په منلو سره وایي چې د اساسي قانون د تعدیل په اړه پروسیجر موجود دی او له وخت نه مخکې د لوی جرګې رابلل او د لنډمهاله حکومت رامنځته کول به د کودتا په معنا وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري و بجو 15 تقیدی پامکړی د نړۍ مطبوعاتو ته چې سید افغانستان په اړه خبره کړې دي. احمد شبر د نړۍ مطبوعات بست دي.
نیویارک ټایمز خبرونه د افغانستان د جګړې لپاره د واشنگتن له لوري پاکستان ته د مرستو د ځنډېدو مسله څېړلې ده. یو شمېر راپورونه وایي چې د دې مرستو اندازه $2 میلیارډ ته رسیږي او امریکایي چارواکي وایي تر هغو به دا پیسې پاکستان ته ورنکړي چې په خپله خاوره کې د حقانی شبکه او افغان طالبان نوي ځپلي. نیویارک ټایمز د محمد ساجد په نوم د یو کتونکو مقاله خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې د احساساتو له مخې دا خبره سمه ښکاري چې هغه هیواد باید سزا وویني چې په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایانو له دښمنانو سره مرسته کړې ده. خو د ورسپانې په باور باید په دې پوه شو چې پاکستان تر هغه ځواکمن دی چې تصور یې کوو. ورسپانه د دې واک او ځواک په اړه د پاکستان جغرافیایي موقعیت ته اشاره کوي چې په لویدیځ کې قبایلي سیمې او غرونه دي او په ختیځ کې هوارې دشتې چې له دې موقعیت څخه په خپل لنډ تاریخ کې د خپلو ګاونډیانو پر ضد استفاده کړې ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې لولو چې دغه جغرافیایي موقعیت پاکستان ته دا زمینه برابره کړې ده چې په نږدې سیمو کې نیابتي جګړه مخته یوسي. د ورسپانې په باور د پاکستان پوځ او د استخباراتو ادارې په پټه د هند مخالفانو او د افغانانو د مخالفانو ملاتړ کړی دی. نیویارک ټایمز بیا د پاکستان جغرافیایي موقعیت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ترانزیت لپاره مهم کړي او لیکي چې واشنگتن ورته تسهیلات له ایران او نورو نشي ترلاسه کولای. وی بریتانیایي ورسپانې ګارډین بیا د افغانستان د نشي موادو مسله په خپل تازه غنې کې څېړلې ده. د خبرسپانې لیکي په افغانستان کې د هیروینو کاروبار د بریتانیا او امریکا د ناکامۍ ښکارندوی دی. ورسپانې لیکي روسل شپارس کلونو او $1 تریلیون لګښته لا هم د افغانستان جګړه پایتنه درسېدلې. خو د لویدیز مداخله د دې باعث شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې د مخدر موادو په یو مخکښ تولیدونکي هیواد بدل شي. ګارډین وړاندې لیکي چې څرنګه دغه هیواد له مخدر موادو خلاصېدلی شي. د ورسپانې په باور د افغانستان د کرهنې په برخه کې وړې پانګونې په میلیونونو بزګرانو ته کارونه پیدا کولای شي. دغه بزګران چې کوکنار کری په دې ډول به عواید ترلاسه کړي او مخبتري وګرځوي. ګارډین د خبرې کړې مقالې په روسیو کې لیکي کچرته نړیواله ټولنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د ودې لالارې د کوکنارو غم وخوري د غیواد به د مخدر موادو له تولید پاک شي او د شخړو کچه به هم له دې سره په افغانستان کې راښکته شي.
مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وشل کېدو اندېښنه خو د ول حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې د پدې تړاو دی په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار دا خبره د سې شنبې پر سپدېړه د سناتورانو تر سرګندونو ورسته وکړي. دا سرګندونه داسې محل کېږي چې د فاطمیون په نوم د لخر فرهنګي مسؤل په دې ورسته یو کې ویل دي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2000 افغانان وشل شوی دي. افغان حکومت بیا د نیابتي جګړې په تړاو په سرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی دی. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې ورو.
د سوری په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وشل کېدو او د 3000 د ټپي کېدو ریپورتونو د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولای. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې د ورځې په ناسته کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې په کابل کې د ایران سفیر احضار او ورته خپل احتجاج وړاندې کړي.
ایران زمونږ د ځوانانو مهاجر نه په سوې استفادې سره د هغوی مجبوریت نه هغوی لیږي سوریه او عراق ته، بالخصوص سوریه ته، او خپل اعتراف کوي. خپل اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړې ده او شهیدان شوي دي. زموږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته او خپل اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې پر اساس دا ده چې د ایران سفیر رو غواړي خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
نوموړي دغه سرګندونې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وکړې. ښاغلی مسلم یار تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. دغه سرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون لخکر فرهنګي مسؤل زهیر مجاهد روانه اونۍ یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپین شوی دي. د مشرانو جرګې غړي سناتور عبدالباقی بریال بیا ویل حکومت باید په ایران کې د افغانانو د وشل کېدو موضوع جدي او په نیابتي جګړو کې له دوی څخه د استفادې مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون په مطابق افغانان یوازې د افغانستان بیرغ لاندې قرباني ورکوي، نه دا چې د پردیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ترې ګټه واخیستل شي. دا ډیره دردونکې موضوع ده او دا مسله باید له ایران سره په جدي ډول مطرح شي.
د سوری د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب مسله ل دې وړاندې هم په کورنیو او هم په نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره سره په دې کار بریالي نه شو. تر دې دمخه د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت په هیواد کې او له هیواده بهر د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړ. اجرائیه ریاست هم ویلي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي او ویلي چې افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان ولسمشر دوهم مرستیال وی د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي تنلارو لوري برمته شوې ده. سرور دانش چې د سې شمې پرزې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کالیجه کې وینا کوله ویل چې ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکی تذکرو ویش ته پته مده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس ویل اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسیدلي او وخت یې رسیدلی چې ولسمشر د ویش لړۍ پیل کړي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغان ولسمشر دوی مرستیال وای د الکترونیکی تذکرو ویش یو ډیر مهم ملي پروګرام دی چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره زیات اهمیت لري. سرور دانش چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله وویل دغه ملي او مهم پروګرام د جنو قومي تندلارو له لوري برمته سوی.
په در حالی که همه افراد ملت بې صبره
هغه وای په داس حال کې چې ټول ملت په ډیره بې صبرۍ د الکترونیکی تذکرو ویش ته پته مدي، خو له بده مرغه دغه ملي پروګرام په هر دلیل چې وي د یو شمېر قومي تندلارو لخوا برمته انیول سوی دی. دا په داس حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته ویلي وو د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځان پر ځای ګڼي او وایي چې دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د احوال د ثبت قانون د ځینو مادو د بدلون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسون تایید کړی و چې له مخې به یې په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې اولی کلسی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وای له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسیدلی دي او اخره رسیدلی ده چې ولسمشر یې د ویش لړۍ پیل کړي. فضل الهدی مسلمیار د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نو زموږ غوښتنه د جمهور رئیس نه او د اجرایی رئیس نه دا ده چې دا حکم او دا فرمان غوښتنه ستاسو د حکومت وه. دلته راغله قانونی او د اساسي قانون د حکومت سره سم خپل اصولي او قانوني پړاوونه پای ته ورسول. نو هیله مند یو چې زر تر زره ته توزیع امر ورکړي او یا تاسو خپل تذکره واخلي تر څو ملت د دغه مسلم حق نه چې هر وګړی د دې ملت لري مستفید شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت احوال د مرکزی ادارې ویان رحله احمدی ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې. د افغانستان په جمهوري ریاست کې وی سرچینې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو ویش په ډیر ژر پیل سي.
ازادي خبری مجله اوري.
روسیا په دې ورسیو کې د سوریې په لویدیځ کې د دې هیواد پر هوایي پوځي اډه د بی پیلوټ الوتکو بریدونو کې د امریکا پر ښکېلتیا شک څرګند کړی دی. بلخوا د سوریې پوځ ویلي چې اسرائیل د سه شنبې په ورځ دمشق ته نږدې د دوی پر پوځي اهدافو نو مځکې او هوا توغندې ویشتي چې یوازې مادي زیان یې اړولی دی. اجمل انپ رپورټ لري.
د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې د عجیب تصادف یادونه کړې او ویلي دي چې د بریدونو پر مهال د تارتوس سمندري تاسیساتو او دغلته د دوی هوایي اډې ته نږدې د امریکا یوه استخباراتي الوتکه د مدیترانې د اوبو د پاسه الوته. د روسیې د دفاع د وزارت اعلامیه یوه ورځ وروسته لاغې خپرېږي چې دې وزارت وویل د جمعې او شنبې د ورځو ترمنځ د شپې پر مهال دیارلس په وسلو سنبالې ډرون الوتکې د سوریې په تارتوس کې د دوی پر پوځي هوایي اډه برید کې کارول شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي و دا بې پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي او شپږ نورې یې اړ کړي چې له تلفاتو او زیان اړولو پرته پر مځکه ښکته شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سوریې د بشري حقوقو د څار د برتانیې میشتې ډلې په حواله وایي چې پر دې روسي هوایي اډې د سختریزو وسلوالو هغه ډلې برید کړې چې د سوریې په لازقیه ولایت کې فعال ده او د روسیې د هوایي پوځي اډه هم په همدې ولایت کې ده. له هغې وروسته چې مسکو په 2015 کال کې په روسیه کې هوایي عملیات پیل کړي په دې هیواد کې څلويخت تنه روسي پوځي پرسونل وژل شوی. بلخوا د سوریې پوځوي اسرایلی ځواکونو د شنبې د ورځې په پیل کې د سوریې په خاوره کې پایتخت دمشق ته نږدې د هوا مځکې له لارې بریدونه کړي او ځینې پوځي اهداف زیانمن کړي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون د سوریې د پوځ په حواله ویلي چې د دوی د هوایي دفاع ځواک یوه اسرایلی جنگي الوتکه نسکوره کړي، خو د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې پوځ همدارنګ ویلي چې د اسرایلو جټ الوتکو د دمشق په 15 کیلومتره کې د قطایفه په سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د لبنان له هوایي قلمرو څخه توغندي ویشتي او زیاته کړي چې وروسته یې د ګولان له لوړو راکټونو توغولي چې په وینای د سوریې دفاعي ځواک دا ټول توغندي تر لګیدو مخکې په هوا کې شن کړي. د سوریې د پوځ کمانډانې همدارنګ زیاته کړي چې اسرایلو له خپل خاورې هم څلور توغندي پرې ویشتي چې یو شن کړای شوی او درې نورې پوځي اهداف ته نږدې لګیدل چې مادي زیانونه یې اړولي. د اسرایلو د پوز ویاندې د سوریې د دې د اپاړه له تفسیرې ډډه کړي. تر دې مخکې اسرایلو وخت په وخت ویلي اجازه به ورنکړي چې ایران د سوریې په خاوره کې اړې جوړې کړي او یا د سوریې له خاورې په ګټه د لبنان حزب الله ملیشو ته درنې وسلې انتقال کړي. دا مهال حزب الله ملیشي چې ایران ملاتړ کوي په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د سی شنبې په ورځ د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبریالانو ته وویل موږ له اوږدې مودې راهیسې دا پالیسي لرو چې د سوریې له خاورې حزب الله ته د درنو وسلو د انتقال مخه ونیسو. دا پالیسي نه ده بدله شوې او کارتیا شي موږ یې لپاره اقدامات کوو.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. آذربایجان وای په افغانستان کې د خپل سولساتو سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال څلور نوي آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې د ناټو د قاطع مالتړ ماموریت په لیکو کې موجود دي. یونان او د کډوالو ادارو د سشنبې پر ورځ له اروپای ټولنې وغوښتل چې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرست ماشومان هم شامل کړي. افغان ایډ په نوم یو مرستندوی ټولنه غواړي چې په ننګرهار او لوګر کې 1200 میرمنو ته د کرنې مالداری او حرفوي زده کړو په برخه کې کاري زمینی برابر کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د پوزیشن د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتل یې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. پنټاګان وایي پنټاګان د روسیې هغه اشاره رد کړه چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي هوایي اډه د ډرون الوتکو برید کې لاس درلود. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر د روانې جنوري میاشت په 14مه په سپینه ماڼۍ کې ل خپل قزاقي سیال سره ویني. د خبرونه په پاده برخه کې د ژوند درنګونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
اجول محمد ولایت پروان
کله چې دغه ادارو ته ځي نور جای کله دوه کس سره چې دوه رقم چلان کیږي تاسو په نظر ولید سی کیږي
مارنګ بابر چې چیرته وي نه غته به خې کوم خبر امنیت نه ورکی د شیل ګټي باډي برابر شو شای برابر غته بلاس نه مولاړي اگر کاغه لر لازم نه ساغه کډمی هم شو شای برابر ورته لاس نه مولاړي بولاړي کومه کاروای چې دغه د مونږ سره مکتوبونه تاپی ار سره سره مکمل خو سره لږ هم دوی کا شو گیر کی څه خبره ده او دا چې خل دي شغه لارې نوکری هغه په دې کړکی باندې خيزي
د تاسو سره سم وضعیت ونسي څرخه مکسله مخه
یان د سیما عمل سره ونسي په دغه سترګو کې چې ما د سره پونسو نو باز وایم چې یعنی ور باندې بس
تر اوسه په دې سیوی چې د ستر تلار سي کار لپاره دی ټوله ورځ تیرې سي او کار دم خلاص نسي اته ته دینه نه پرینګ دي
د خبره ده چې د دفتر تر غلی ما یو لسنی مو بجو کې اتسکم دولس بجې شالت وای یار امر نشته څه خبره ده نشته سلګونی څنګه ورته ونی سي قبلې او سړی نه قبلې پیسې دي ورکړي مسخه د خپل خرچه دي ورکړي د نشه زمخ کې ورس ولید شي به مانی کوی خود داس خبره ده چې نن سبا د اصول د قانون نشته په افغانستان کې خلاص ده
فکر نه کوي چې په دې کې تاسو معلوماتي باید پیسې ورنه
کړئ شي شوور نو خو بیا مال ته په یو خبره باندې ولاړی ده
خو درګه خیر سبا را سبا
بیا شي راځي بیا شي داسې دغلط دي مونږه داسې معمولی کار بند معمولی یو سړی ته که سبا ته ورته ودرېږي او خو په درناله ته لړګای در سره که داسې ورته ودرېږي چې ما څخه ضروره څه خبره ده څه وینا ده وهلې نسی که داسې ورته شو وروره خیر د پروانه کې یو لا راوخي او چا راوخي هغه پیسې به دې مخې ولا کاغلار دروخي
نو تاسو د پیسې سره کوم برابر وای چې بیا په دفترو کې رشوت مرکوي خپل لګښتونه کوي
زر زر روپی 1500 روپی څه درته وان چې زوی بیا شاپري خرڅي یا به مزدوري کوي هغه پیسې راخلی دي مزدوري پیسې راخلی هغه چې کاربان دي تذکره نه مسخه هغه باندې ځات مجبور مکرب چې پیسې ورکړي
څه فکر کوي دغه جنجال مخ به سره کوم نیول سي
دې جنجال مخ دې پاک خدای ونیسي هغه لوی خدای دې ونیسي چې اتوت پخې
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدل شي.